السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د خبرونه ز فرشته صحاک د ازادي رادیو نه درته وړاندې کوم. خبرونه په خبرونو پیلوو. په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه د جنازې لمونځ د ایران د مشر آیت الله علي خامنئی په امامت وشو. هنیه له خپل یو ساتونکي صالح العروی سره پرون سهار په تهران کې په یو حمله کې چې ایرانی چارواکي د اسرائیل کار بولي ووژل شو. نن په تهران پوهنتون کې د جنازې په لمانځه کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم ګډون کړی وو او د جنازې برخوالو د هنیا عکسونه او د فلسطین بیرغونه له ځانونو سره لیږدول. د هنیا مړی به وروسته د قطر پلازمینې دوحې ته ولیږدول شي چې بیا به خاورو ته وسپارل شي. د ایران رهبر خامنئی د هنیا د وژنې د خچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. ملګری ملتونه وایي د دغه بنسټ غړو هیوادونو په دې اړه چې له افغانستانه د ترورزم خپرېدل به په سیمه کې او تر هغې هاخوا ځایونو کې د ناامنیو سبب شي خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې القاعدې شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو او افرادو په اړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې په 43 راپور کې ویل شوي چې داعش ډله لا هم په سیمه کې یو جدي ګواښ دی. د راپور پر القاعدې شبکې د طالبانو د برلاسي له هڅو سره سره د القاعدې او تحریک طالبان پاکستان د اړوندو ډلو ترمنځ نږدې همکاري کولای شي. القاعدې شبکه له سیمې هاخوا هم په یو جدي ګواښ بدل کړي. د طالبانو حکومت لا د دې راپور په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې په افغانستان کې د القاعدې او داعش د حضور خبرونه رد کړي وو. د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په 9 ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو اطلاعیه کې لیکلي چې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 30 میلی متر پورې وي. وړاندې لیکل شوی چې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیزو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل هم شوی چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې وي. د طالبانو پوهنې وزارت خبر ورکړی چې په سړو سیمو کې د ګرمۍ د زیاتېدو له کبله د دولتي او خصوصي ښوونځیو رخصتي د زمري میاشتې تر 19 نیټې پورې وغځول شوه. د وزارت نن خبر ورکړی چې په سړو سیمو کې به د ښوونځیو درسونه د زمري پر 6 نیټه بیرته پیل شي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څانګې پرون په یو اطلاعیه کې وویل چې په افغانستان کې د هوا تودېده په زیاتېدو ده او کورنۍ دې له سخت ګرمۍ د خوندیتوب لپاره ځینې سپارښتنې په پام کې وساتي. دغه بنسټ له خلکو غوښتي چې په سیوري کې پاتې شي، په سخت ګرمۍ کې له سختو فعالیتونو ډډه وکړي، ماشومان دې په درول شویو موټرو کې نه پریښول شي او خلک دل د ورځې له 2 تر 3 ساعتونو په سړو ځایونو کې پاتې شي. په منظم ډول دی اوبه وڅکي، په سړو اوبو دی ولامبي او نازک کالي دی واغوندي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هوا د تودېدو له کبله د ډول ډول ساري ناروغیو د خپرېدو خبرونه هم ورکړل شوي دي او په ځینو ولایتونو کې د برېښنا پرچاوي خلکو ته زیاتې ستونزې جوړې کړې دي. د افغانستان سری میاشتې ټولنې چې د طالبانو لخوا اداره کیږي د بې سرحده ډاکټرانو له ټولنې د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي او د ناروغانو د درملنې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اجانس نن لیکلي چې د سری میاشتې ټولنې مشر شهاب الدین دلاور دا غوښتنه د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې د پروګرامونو له مشر چیکا سویفوي او ورسره ملګری پلاوی سره په کتنه کې وکړه. په خبر کې ویل شوی چې میرمن چیکا با په افغانستان کې د اتو روغتیایي پروژو په باب هم معلومات ورکړي چې دا مهال د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې لخوا په افغانستان کې روان دي. په افغانستان کې ګڼ کسان د خپلو ناروغانو د تداوي لپاره ګوانډي هیوادونو ته ځي او شکایت لري چې لا هم په افغانستان کې د معیاري درملنې امکانات نه دي برابر شوي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن پنځشنبه وویل په دغه قلمرو کې د اکتوبر 9 په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 9000 او 3000 ته ورسیده. د دغه وزارت په وینا په دې موده کې 9128 نور کسان ټپیان شوي دي. خپلواکو سرچینو دغه شمیره تایید تیارت کړې نه ده. په غزه کې د اسرائیل لخوا وروسته له هغې جګړه پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 9 پر اسرائیل په ناڅاپي حمله کې 12 کسان ووشل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل شو. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د ایران په پلازمینه تهران کې د چهارشنبه په ورځ د حماس د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هانیه وژل کېدو دا ویره پیدا کړې چې ښایي دا پیښه د تهران او اسرائیل ترمنځ د مستقیمې شخړې سبب شي. او په هند کې سرتیرو نن پنځشنبه د هغه اوسپنیز پبل په جوړولو کې همکاري ته ودانګل چې په کریلا ایالت کې د بارانونو او ځمکې خوېدنې له کبله تر ټولو سختې ځپل شوې سیمې سره نښلول شوې وو. نن درېمه ورځ ده د دغه طبیعي آفت له کبله چې تر اوسه یې په نتیجه کې لږ تر لکه 1000 کسان مړ شوي. د ژوندي پاتې شویو کسانو د لټولو عملیات روان دي. د مړو شمېرې ښایي نور هم زیات شي. د هند په کریلا ایالت کې تیر سه شنبه سخت اوروختونه په ویاند ولسوالۍ کې د غونډیو خویدنې سبب شول چې په ځینو کلو کې ګڼ کورونه لاندې کړل. خبرونه مولا آزاد رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه ډیره برخه د نور بس د یا شکست سکوت خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار ملالی بشیر یې درته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي. خو اوس د خبرونه کې نور مطالب ته ورزو. شروع کوو خپل د خبرونه په لومړی مطلب باندې. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او سار ډلې په خپل تازه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه القاعده شبکه او د هغوی د اړوند ډلو او افرادو د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي له افغانستانه خپرېدونکي ترهګر به په سیمه او تر هغې هاخوا ځایونو کې د ناامنیو لامل شي. نور هر به یې په دې راپور کې واورو.
په افغانستان او سیمه کې د ترهګریزو فعالیتونو د اندېښنو په دوام ملګري ملتونه وایي چې دغه سازمان غړي هیوادونه اندېښنه لري چې له افغانستانه خپرېدونکي ترهګري به د سیمې او له هغې خوا د ناامنۍ مهم لامل وي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې په خپل تازه 14 ګڼه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې القاعده شبکې او د هغوی د اړوند ډلو افرادو په اړه اندېښنه ښودلې. ویلي چې داعش ترهګریزه ډله لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګري خپروي. په راپور کې دغه شان راغلی چې د هند په نیمه وچه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او د القاعده ترمنځ همکاري زیاته شوې چې له کبله دغه ډله په سیمه کې د تحریک جهاد پاکستان تر بیرغ لاندې مرګونی بریدونه کوي. په راپور کې ویل شوي که څه هم اوس مهال القاعده ډله له طالبانو سره خپلو اړیکو ته لومړیتوب ورکوي او ستراتیژیک صبر کوي، خو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره د دغه ډلې اړوند د ځینو کسانو همکاري ټي ټي پی ډله په سیمه کې په یو ګواښونکې ډلې بدله کړې ده. د راپور له مخې په القاعده شبکې د طالبانو د برلاسۍ له هڅو سره سره د القاعده او تحریک طالبان پاکستان د اړوند ډلو ترمنځ نږدې همکاري کولی شي القاعده شبکه له سیمې اخوا هم په یو جدي ګواښ بدله کړي. په راپور کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودل شوې چې دغه ډله غواړي د اسانه هدفونو په پام کې نیولو سره خپلو بریدونو ته دوام ورکړي، څو په دې ترتیب له یوې خوا خپله رسنیزه مبارزه جاري وساتي او له بل پلوه د طالبانو سیاسي دریځ ته زیان ورسوي. په راپور کې دغه شان راغلي چې داعش ډله غواړي په اوږد مهال کې په افغانستان کې د ګډوډۍ پرامنځته کولو ځینې سیمې لاندې کړي او د افغانستان په شمالي سیمو او له هغې وړاندې د خپلو فعالیتونو مخه خلاصه کړي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو بل راپور کې ویلي چې داعش او القاعده ترهګري ډلې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي پټنځایونه موندلی شي او دا هیواد د ترهګرۍ سرچینه ده. دې ډلې د جولای په 10 په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د طالبانو زغم ګوندوی هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراختیا لار هواروي. طالبانو د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه القاعده شبکې او د هغوی د اړوند ډلې او افرادو پاړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې د روسي راپور پاړه تر اوسه څنګه دی ویلي، خو له دې وړاندې په ظلمونو ادا کړي چې داعش ډلې ځپلې او نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د هیڅ ډلې له لوري د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي د تیر سه شنبه په ورځ د جولای په 10مه نیټه د امریکا د کانګرس بشری حقوقو کمیسیون د افغان شوه د وضعیت په اړه یو غونډه جوړ کړه. په دې غونډه کې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د جنسیت پر اساس توپیری چلند یا جنسیتی اپارتاید په رسمیت وپیژندل سي. په دې اړه به اول یو راپور واورو اوریدونکو چې د ګډونوالي وحیده امیری په ژغ پیلېږي او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
از شما می خواهم اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان را
لتاس غوارم. په افغانستان کې حاکم جنسیتی اپارتاید د بشریت پر وړاندې دی او جرم په توګه پر رسمیت وپیژني. د طالبانو واکمنان د جنسیتی اپارتاید د نظام په حیث پر رسمیت وپیژني. طالبان پر رسمیت مپیژني. دا د افغان میرمنو، نارینه او ماشومانو غږ دی.
کودکان افغانستان هست.
د افغان ښځو د وضعیت په اړه د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسیون په غونډه کې مو د ښځو د حقوقو فعالی وحیده امیری د خبرو یو برخه واورېده. دا غونډه چې پکې په پراخه کچه په افغانستان کې د بشریت پر وړاندې د یو جنایت په توګه د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح شوې پرون د جولای په 10مه جوړه شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څیړونکي میترا مهران په دې غونډه کې وویل طالبانو په افغانستان کې په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته هغه میرمنې چې د دوی د پالیسیو پر وړاندې اعتراض کړی په جبري توګه له درکه نیولې شکنجه کړي یا هم ورسره یې ناوړه چلند کړی دی. اغلی مهران هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د جنسیتي اپارتاید د په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه.
زه د امریکا له حکومت څخه غوښتنه کوم چې د ملګرو ملتونو د بشریت پر وړاندې د جرمونو د تړون د مساویدي او د دې سازمان د عمومي اسامبلې په شپږمه کمیټه کې د بحث له مخې جنسیتي اپارتاید په رسمي ډول د نړیوال جرم په توګه وپیژني.
د بشری حقوقو سر سازمان د ښځو برخې مرستیال هیدربار بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د افغان ښځو نجونو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری دفتر دی دایمي او په بشپړه توګه تمویل شي. ګډون کوونکو میرمنو د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل چې طالبان دي د افغان میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسیو له امله ځوابویونکي وګرځوي. په دې غونډه کې د یادو میرمنو سربیره د افغان ښځو نجونو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د کورنیو بشری حقوقو په مرکز کې د حقوقي مطالعاتو سیا استیفانو جنارینی او د حقوقو پروفیسر جن ادولف هم برخه اخیستی و میرمن امیری بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې طالبان د جنسیت پر بنسټ د ښځو په زورونې تورن کړل.
د طالبانو هغه سخت فرمانونه چې په مستقیمه توګه ښځې او نجونې په نښه کوي تر ټولو ناوړه وي. موږ د طالبانو لخوا دا بنسټیز شوي هڅې د جنسیتي ځورونې په توګه په رسمیت پیژنو.
نوموړي دا هم وویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالفت کوي د هغوی کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو، له درکه کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کېږي. اغلې امیری په بېلابېلو برخو کې له افغان نجونو څخه د متحده ایالاتو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د دغو څرګندونو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان سبیولہ مجاهد وپوښت خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د زمري په څلورمه نیټه تولونیز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې دا غونډه نمایشي بللې وه او ویلي وه هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کوي او هلته خبرې کوي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په وار وار افغان میرمنو او د دوی د حقونو فعالانو دغه شان د بشري حقونو یو شمېر کورنۍ او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د په رسمیت پیژندلو ټینګار کړی و. پر افغانستان د طالبانو د بېځلې واکمنېدو د نږدې دریو کلونو په تېرېدو سره افغان میرمنې د دوی د مشرتابه له خوا د صادر شویو لسګونو بېلابېلو فرمانونو له مخې له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. خو طالبانو تل ادا کړې چې د افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه دا وایي چې نړیوالې ټولنې سازمانونو او افغان میرمنو ته د منلو نه دي.
تاسو د ازادي رادیو څخه زموږ ژغ اورئ. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ده روانه ده. په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا په کانګرس کې د بشري حقوقو کمیسیون په غونډه کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو برخې مرستیال هیدر بار د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څیړونکي میترا مهران او د ښځو د حقوقو فعال وحیده امیری ګډون کړی و او خبرې وکړې. تر دې مخکې د بشنی نړیوال سازمان ویلی و چې د هغو رژیمونو پر وړاندې د مبارزې لپاره د هڅو پیاوړي کولو په خاطر چې په سیستماتیک توګه د جنسیت پر بنسټ ظلم کوي، اړتیا ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي توپیر د جرم په توګه وپیژندل سي. جنسیتي اپارتاید په دې معنا دی چې د ځینو هیوادونو حاکمان د ټولنې د یوې ځانګړې طبقې پر وړاندې د رنګ، پوست یا د وګړو د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک چلند کوي. د بیلګې په توګه کارپوهان وایي چې اوس مهال طالبانو په افغانستان کې ښځې چې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي په سیستماتیک توګه لرې کړي دي او هغوی یې د ښځېتوب له کبله له خپلو ټولو مدني برخو او حقونو څخه بې برخې کړي دي. د دوی په خبره که دا مسأله په رسمیت وپیژندل سي، د دې زمینه به برابره کړي چې له جنسیتي تبعیض کوونکو سره قانوني چلند وسي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو دوی پر افغانستان په بیا واکمنېدو سره په تیرو دریو کلونو کې د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو او نورو تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. په نور بس دی خپرونه کې نن را سره د حقونو فعالانی آغلی زاهده فیضان، آغلی لطیفه خورم او آغلی شبانه پوپلزی میلمنی دی چې له دوی سره به خبرې پیلوم. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې په دې خپرونه کې را سره ګډون وکړئ. د تماس شمیره ده 00420221240401. دا د تلیفون شمیره ده. پر دې باندې لږ زنګ راووئ، موږ به ستاسو شمیره یاداشت کړو او بیرته به زنګ درپسې ووهو. او واتساپ ته هم زنګ راوهلی سئ، شمیره ده 00420023008111. اوس هم خپل ملمنو ته ورځو. آغلی لطیفه خورم او آغلی شبانه پوپلزی، تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وستی په دې خپرونه کې د ګډون لپاره. آغلی خورم، لومړی پوښتنه به ستاسو څخه وکم، ستاسو په نظر په دې اړه باندې څه دی چې د طالبانو رژیم چې په افغانستان کې رامنځته سوی دی، آیا فکر کوئ چې دغه ته د دوی هغه کړنې برابرې راځي چې د جنسیتي اپارتاید په توګه شایع وپیژندل سي؟ یعنی ستاسو په نظر آیا دوی د ښځو د خپلو حقونو څخه د بې برخې کولو په برخه کې په حصه کې یعنی ظلم کړی دی ستاسو په نظر باندې؟ دوی زیاتای کړی دی د ښځو د حقونو په برخه کې؟
سلامونه انکه هیله وړاندې کوم تاسو ته، ملالای جان، ستاسو درنو ملمانو ته، تخنیکی همکارانو ته، محترم اوریدونکو، د هیله د ټول به جوړ او روغ اوسئ. ډیر زیاته مننه چې ماته مو وخت راکړئ په دې برنامه کې. ستاسو دې پوښتنې په جواب باید درته ووایم چې یعنی سل په سل دا ظلم کړی دی د ښځو او نجونو په حق کې چې دوی د خپل حق نه البته محرومې کړي دي په هر عرصه کې. نو چېرته یعنی دې ته په کتلو سره چې دوی دا ادعا کوي چې موږ د نجونو او د ښځو په حق کې ظلم نه دی کړی، نو دا یوه واضح خبره ده چې دوی یعنی په خپلو کړنو پرده اچوي او دوی هغه خپل جرم البته چې مرتکب شوي دي چې تقریبا د دوی د واکمنۍ دو د هغو لحظې نه او تر اوسه پورې چې څومره وخت شوی دی دوی د ښځو د نجونو حق تر پښو لاندې کړی دی او کوي یې، دا یوه واضح خبره ده. او دا جنسیتي اپارتاید، جنسیتي البته دا مخالفت دوی ته ډېر ګران هم تمامېدلی شي چې کله دا موږ د مخکې نه په دې شاهدانې په کومو ملکونو کې چې دغه تعویض و هغو ته ښه نتیجه نه ده ورکړې چې دوی هم اوس هغه قدمونه اخلي چې ډېر به ورته ګران تمام شي. او دغه ښځې نجونې چې په دې جامعه کې ډېر ضرورت دی ورته د هر لحاظ، اقتصادي، اجتماعي، د تعلیمي لحاظ نه، او دوی دا د خپل حق نه محرومې کړي دي.
ډیر مننه آغلی خورم، زه به بیرته تاسو ته راسم. آغلی پوپلزی، تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو ایستې په دې خپرونه کې د ګډون لپاره. ستاسو څخه پوښتنه کوم، ستاسو په نظر هغه کوم داسې کړنې دي د طالبانو د ښځو پر ضد باندې چې شایي د جنسیتي اپارتاید په برخه کې راسي یا په دغه زمره کې وشمیرل سي چې دوی جنسیتي توپیر کړی دی د ښځو سره؟
سلامونه تاسو ته، تاسو د تخنیکي همکارانو ته، درنو وګړو ته مننه تاسو چې ماته په خبرونه کې وخت راکړل. بالکل، زما په اند خو دا یو مهمه خبره ده، خو جنسیتي توپیر د جنسیتي اپارتاید ده چې د ښځې د تعلیم بې برخې کړي دي، نجونې او ښځې د ټولنیزو حقوقو برخه کې نه شریعت چیرته د ښځې تعلیم منع کړی ده؟ چیرته ویل دي چې ښځه دې تفریح نه کوي یا دې پارک ته نږدې، یا دا حقوق چې د شریعت ترې اخیستي دي؟ دا خو بالکل توپیر ده د ښځو په برخه کې.
ښه، ډېره مننه. مهرباني.
بس سمه ده، همدغه اوم همدا مې ویل و چې بالکل جنسیتي توپیر ده، او په جنسیتي توپیر کې شمېرل کېږي د طالبانو دا کړنې.
ښه، مننه. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. اغلې خورم، ستاسو څخه به بل پوښتنه وکم. دا غونډه چې په امریکا کې جوړه سوله، او هلته افغان ښځو ته دغه زمینه برابر سوه چې دوی خپل غږ تر نړیوالو پورې ورسوي، او هغه موارد یاد کې چې د دوی په نظر باندې په افغانستان کې پر ښځو باندې د ظلم په معنا دي، ستاسو په نظر دغه د ښځو د ژغ پورته کولو لپاره څومره ګټورې دي دا غونډې، او آیا ستاسو په نظر کوم تاثیر یا اغیز به ولري؟
مننه ملالای جانې. اولینه انشاءالله چې موږ په تمه یو چې د زموږ غږ پورته کول به حتما یو نتیجه ولري. خو زما پام چې لکه دوی په خپله دغه کوم مشکل چې ایجاد کړی دی حل یې نه کړي، نړیوال نشي کولای چې دا حل کړي. نړیوال هم نه دی، اولین پروګرام نه دی چې د ښځو په باره کې یعنی دایر شوی دی. موږ د دې شاهدانو چې په وار وار په داسې غونډو کې یعنی اشتراک شوی دی، د ښځو د نجونو د حق په برخه خبرې شوې دي، خو تر اوسه پورې ما داسې یعنی سل فیصد نتیجه ما نه دی لیدلې، هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې. په دومره وخت کې چې طالبان واکمن شوي دي، زموږ یعنی تاکید هم همدغه دی چې د نجونو پر مخ د پوهنتون او مکتب دروازې خلاصې شي، نجونو او ښځو ته، د افغانستان نجونو او ښځو ته هغه خپل حق ورکړل شي، د خپل حق نه برخمن شي. خو تر اوسه پورې ښځې او نجونې د هغو حق نه برخمن شوي نه دي. نو زما په نظر چې دا یعنی غږ پورته کول کېږي، دا یې څوم ځل ده، یعنی په وار وار چې د ښځو د نجونو حق، تر اوسه پورې ما کوم تاثیر هم نه دی لیدلی. او موږ باید یادواري وکړم نو چې که څوک دلته غږ هم پورته کوي، نو هغه په مرموز ډول تهدید کېږي. هغه یعنی کېدای شي چې د دې نړۍ نه سترګې ورپټې کړي، هغو ته ډېر خطرات هم ایجاد شي. نو په دې لحاظ هم هغه د زړه خبرې ممکن چې هغه څوک بیان نشي کړی، هغه که په خارج کې وي او که په داخل کې وي، هغه څه چې دی غواړي په هغو سترګې پټې کړي دي، هغه څه چې د دې مقصد هغه نشي بیانولی، بیان ته نه پرېږدي. که چا هم دلته یا هلته دغه د زړه خبرې بیان کړې دي، دغه حقیقي حق یې د ښځو او نجونو غوښتلی دی، هغه ډېر مشکلاتو سره مخ شوي دي، هغه کېدای شي تر اوسه په زندانونو کې وي. نو زما هیله دا ده چې یعنی دې ته باید حق ورکړل شي چې هغه مثلا څوک چې مسؤول کسان دي د افغانستان د ښځو د نجونو لپاره یې حق غواړي، هغه ته باید د ازادي د حق وختلو ورکړل شي. هغه باید تهدید نشي، هغه باید زندان ته لاړ نشي، هغه باید وهل او تکول ونه خوري. هغه که په خارج کې دي، که دلته دي، که په خارج کې وي، نو دغه کورنۍ ته به ډېر مشکل ایجاد کیږي، او که دلته دي خپل هغه شخص ته چې څوک دا غوښتنه کوي. یعنی د دوی په نظر د ښځو د جنې حق یعنی هیڅ، څوک چې هغه غواړي باید خپل ځان نه تیر شي، ورته د خپل ژوند نه ورته تیر شي، یعنی دومره جرم ګڼل کیږي. نو که څوک وایي چې دا اپارتایډ جنسیتي یعنی تعویز نه دی، نو زه غوته حیرانه پاتې کیږم چې دا تعویز به یعنی څنګه وي، غوته به څه ویل کیږي. رسمن دا جدا کېدل دي د جامعې نه، رسمن دا یعنی توهین دی ورته، او رسمان د دوی د واکمنې دو او تر اوسه پورې دغه جریان یعنی دغه پروسه روانه ده. په دې کې څوک سترګې پټوي نو خپله خوښه یې ده. زه خو په کماتم یعنی خدای نخواسته خطر پېښېږي، خو زه دغه د افغان جنۍ د افغان ښځې حق دی، دا باید ورته ورکړل شي، دومره په سپک نظر ورته ونه کتل شي. هغوی باید د جامې نه حذف نه شي چې حذف شوي دي. او که دوی وایي چې موږ حق ورته پوره ورکړی دی، نو کوم حق؟ د تحصیل حق تا نه دی ورکړی، د کار حق تا نه دی ورکړی، د تفریح حق تا نه دی ورکړی. یو حق چې دوی تنفس کوي، دغه حق دی ورکړی چې د الله د طرفه دی، هغو ژوند ورته ورکړی دی. خو بیا هم که د دوی په زړه جوړه نه وه، د ژوند کولو حق هم ترې اخلي.
ښه، مننه آغلی خورم. زه به بیرته تاسو ته راسم. آغلی پوپلزی، تاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. تاسو د آغلی خورم خبرې واورېدلې. دوی ویل چې ښځې د بیرې څخه حقیقت نسي ویلی او د حق غوښتلو ازادي باید دوی ته ورکړل سي. زموږ په خپرونو کې نورو څېړونکو او همداراز د چارو کارپوهانو ویلي دي چې ښځې مجبوره سوي دي چې نړیوالې ټولنې ته مخ ور واړوي، ځکه چې طالبان د دوی خبرې نه اوري نه غوږ پر نیسي. ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې باید طالبان و ښځو ته دغه موقع ورکړي او زمینه ورته برابره کړي چې په افغانستان کې د ننه د ښځو سره کښېني او د دوی خبره واوري، د دې پر ځای چې ښځې مجبوره کېږي چې په یا ملګرو ملتونو ته ورمنډې وهي یا په امریکا کې په غونډو کې د ګډون لپاره سترګې په لاره وي. تاسو څه نظر لرئ په دې برخه کې؟
ملال جان، دا خبره خو واضح ده چې ښځې ډېره ویره لري که چېرته ښځه خپل غږ پورته کوي، خامخا دوی یو سری یو بندیز پرې باندې لګوي، یو خطر سره مخ کېږي. تاسو خپله لیدلې دي، اورېدلي مو دي چې ښځې بندې شوي دي، ښځې وهل شوي دي، دوی چې غږ پورته کړی ده، کومه مظاهره کې ګډون کړی ده. نو دا واضح خبره ده چې دوی ویره لري او له ویرې نه اوسې څوک غږ نه شي پورته کولای. مخکې تاسو ولیدله چې کله پانسر باندې ځینې نجونې او مېرمنې راووتلې، غیب مظاهرې یې وکړلې، هغه چې په ډزې کې اوسېدلې، دوی ووهل شولې، ځینې بندې شولې. لږ نه وروسته بیا کومه مظاهره تاسې نه ده لیدلې. همداسې کله چې کار باندې بندیز ولګېدې، هم همدغه کیسه وسله. نو دا کیسې خو روانې دي او ښځې له ویرې نه خپل غږ نه شي پورته کولی که چېرته غږ پورته کړي، نو خامخا له یو خطر سره مخ کېږي. او دوی دا حق نه ورکوي. دا په ټوله کې زموږ د ټولنې بدبختي ده. دغه زموږ ټولنه په ټوله کې په جنسي توپیر باندې یا جنسي اپارتایډ باندې اخته ده تر ډېره پورې. دوی د ټولنې وګړي هم دا هڅه نه کوي، پابندیان دي چې باید ښځې د کار ونه کړي او زده کړې دي ونه کړي، همداسې په کور کې ناست دي. مشکل دغه ده. او دوی تالو هوس حکومت هم په همدې نظر ده، په یو بهانه او بله بهانه چې نړۍ ته دوی بلتي ورتي او نړۍ بلوي چې والا نن دا مشکل ده، نن دا سبا ده، نن به خلاصېږي مکتبونه او پوهنتونونه او سبا به یې خلاصوو. او خو پاسو کې هم نشته زما په اند باندې خلاصولی یې. نو دا له ډېره موده تېره شوله، درې کاله پورې کېږي چې مکتبونه بند دي، دوه کاله تېر شول پوهنتونونه بند دي. خو پاسو کې دوی دا کار نه کوي. یعنی مطلب یې همدا ده چې بېخي دې بند وي، ورځ تر بلې په ښځو باندې نور هم پوهېده ډېرېږي. او ښځې هم بېچارهګانې له ډاره ویرې نه خپل غږ نه شي پورته کولی، که چېرته خپل غږ پورته کړي، مخامخا له یو خطر سره مخ کېږي، کورنۍ له خطر سره مخ کېږي، ورور پلار یا هم د کورنۍ نور غړي خپله له خطر سره مخ کېږي. دغه ستونزه لویه ستونزه ده. د افغانستان په دښتو کې دي، هغه مېرمنې خو اصلي هم خپل غږ نه شي پورته کولی.
ښه، ډېر مننه. بله، ډېر مننه آغلی پوپلزی. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه دا زما حق دی. په بخښنې سره نور بس دی روانه ده. اوریدونکو، پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې جنسیتي اپارتاید څه معنی لري. که جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژندل سي، یو حکومت له څه ډول بندیزونو سره مخامخ کېدای سي، دا چې طالبانو کومې داسې کړنې کړې دي چې هغه په جنسیتي اپارتاید کې شمارل کېدای سي، پر دې باندې خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمنه اغلې زاهده فیضان له موږ سره واصل نسوه، خو زموږ د خپرونې بله میلمنه اغلې زهرا جنت له موږ سره له سټوډیو سره وصل سوې ده. اغلې جنت، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وایستئ په دې خپرونه کې له موږ سره د خبرو لپاره. که تاسو په دې برخه کې موږ ته یو څه ووایاست چې ستاسو په نظر آیا فکر کوئ چې طالبانو د ښځو پر وړاندې داسې توپیري چلندونه کړي دي چې هغه په جنسیتي اپارتاید کې شمیرل کېدای سي؟
سلامونه نیکی هیلی، ډیره زیاته مننه کور ودان خوښ اوسئ چې ماته مو وخت راکو او زه تاسو سره خپل نظر شریک کړم. لکه څنګه چې ستاسو موضوع ده،
بلې زه فکر کوم چې زموږ رابطه له اغلې جنت سره قطع سوه. موږ هڅه کوو چې دوی یو ځل بیا هم راواخلو او له دوی سره خبرې پیل کړو. اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورید. ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. اغلې جنت، زموږ سره بیا هم تاسو وصل سوي یاست، رابطه قطع سوه، مخکې تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ مهرباني.
بالکل، ستاسو موضوع څه وو؟ په بخښنه سره.
بله، ما ستاسو څخه دا پوښتنه وکړه چې ستاسو آیا فکر کوئ چې طالبانو ځینې داسې کړنې کړې دي د ښځو پر خلاف چې هغه په توپیري چلند کې وحسابل سي؟
او بالکل، لمړی خو ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکو. بیر ازو خپلې موضوع ته، لکه څنګه چې ستاسو موضوع ده چې طالبانو داسې کومې کړنې کړې دي چې هغه توپیري چلند موږ هیڅ کو، که مونږه په دې سترګې پټې نه کړو نو بالکل هو داسې کړنې شوي دي. زمونږ په وطن کې یا زمونږ په ماحول ټولنه کې داسې کړنې شوي دي او روان دي، اوس پیلن هم کېږي چې دا ډېر زیات توپیر دی. او دا په جنسیتي توپیر ورته مونږ ویلی شو، مثلا د هلکانو د نجونو ترمنځ ډېر زیات توپیر دی. زه نشم کولی چې یوازې د درس یادونه وکړمه یا د مکاتبو یادونه وکړمه چې په دې کې موږ ترمنځ ډېر توپیر شوی دی او ډېر زیات فرق شوی دی. دلته ډېر زیاتې داسې کړنې نور هم شته دی چې زموږ ترمنځ ډېر زیات توپیري چلند روان دی. لومړی چې نړۍ هم له دې خبره ده، لومړی زموږ د درس موضوع ده، زموږ د پوهنتون او زموږ د زده کړې موضوع ده چې ډېر زیات غټ توپیر زموږ ترمنځ موجود دی. زموږ ورونه کولی شي آزاد لاړ شي پوهنتون ته، هغو ته مصرف ورکړي، هغو ته لیلیه ورکړي، هغو ته بودیجه ورکړي دولت، هغو خپلې زده کړې وکړي او راحته لاړ شي، خو ماحول ولري. خو موږ نشو کولی چې موږ لاړ شو خپل زده کړه وکړو. د دې تر څنګ کومه موزشي کورسونه چې وو، کومې مدارس چې وې، موږ ترجمه کوله، تفسیر هم کول، عمومي غټې غټې مدرسې وې، هغه هم زموږ په مخ باندې بندې شوي دي. ځکه یوازې د مکتب او د پوهنتون خبره نه ده، مخکې موږ لاسرسی لرو، موږ به ترجمه کوله، مدارسو ته به تللو، موږ ځینې کورسونه ویل، هغه هم بند شوي دي. په دې کې هم موږ ته ډېر زیات توپیر دی. که نور موږ ټولنې او ماحول ته وګورو، زموږ بیرون وتل، زموږ ماحول ته تګ، دا هم موږ ته ډېر زیات توپیر په کې راغلی دی او ډېر زیات موږ ته سخت شوی دی. ځکه موږ به مخکې کولی شو چې یو ځای تلاړ شو، خپله ستونزه حل کړو، موږ یو مهم کار لرو، موږ به اجازه لرله، موږ یو موټر کې کینو، بې محرمه لاړ شو. مګر اوس موږ نشو کولی که موږ یو عادي سودا مخلو یا موږ غواړو یو ځای تلاړ شو یا ډېر یو مهم کار لرو. تر هغې چې زموږ ورور په کور کې ونه اوسي، تر هغې چې زموږ پلار ونه اوسي، زموږ محرم موږ سره ونه اوسي، موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې موږ لاړ شو خپل مشکل حل کړو، هغه خپل ستونزه حل کړو. او د دې تر څنګ همداسې نور عوامل هم، نور کړنې هم دي چې ډېر زیات توپیر پکې موجود دی، هغه د جنسیت له لحاظه. کله چې ته به یې دا ګورې، زړه دې ډېر زیات ځورېږي چې ولې زه هم یو انسان یم، زه هم یو بشر یم، همدې وطن لور یم، دې وطن کې پیدا شوې ما، زم حق لرم، دې وطن کې مې خاپوړي کړي دي، پلرونه نیکونه مې لیدام دي، خدینه زه ولې حق نه لرم، زه ولې ونشم کولی حتی که زه بازار ته ځم یو څه ضرورت لرم، زه باید ورور ولرم، ځان سره مې ورور بوزم. حال دا چې په افغانستان کې ډېر تاوتریخوالی او جګړې وي، زیاتره داسې کورنۍ شته چې هغو محرم نه لري. موږ خپله نه هلس خورګانې په کور کې ژوند کوو، ورور م شتون نه لري. ښه، ورور مې نشته، زه چا سره لاړه شم بازار ته، زه چا سره خپل مشکل حل کړم. نو ډېر زیات دغه توپیرونه شتون لري چې موږ ته ډېر د داوره دي او موږ ډېر زیات کړیږو دلته.
ډېره مننه اغلې جنت، زه به بېرته تاسو ته راسم. زموږ سره د تلیفون پر کرښه پاته سئ. اوریدونکو، تاسې د ازادي راډیو نور بس دی خپرونه اورئ. اوس هم یو ځینې اوریدونکو موږ ته زنګونه وهلي دي. اول به د دوی نظرونه او پوښتنې راواخلو، بیا به میلمنو ته ورسم. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بلې ستاسې غږ موږ ته سم نه راځي، که تاسې خپل موقعیت ته لږ تغیر ورکړئ او خبرې وکړئ مهرباني. بله مننه ډیره ستاسې غږ بیا هم مات مات راځي، موږ بیرته تاسو ته زنګ دروهو. زما همکار به هڅه وکړي چې تاسې بیرته زموږ سره وصل کړي او حتما به موږ ستاسو نظر واورو. یو بل اورېدونکی به راواخلم تر هغه وخته پورې چې دغه اول اورېدونکی وصل کیږي. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، که تاسو غواړئ چې خپل نوم وایست او د کوم ځای مو زنګ والی دی.
ها مننه ملالی بشیر خور، سلامونه می او قبول کی. زه محمد اشرف اقدوس لکندار ولایت ارغنده ولسوالی سره ټلیفون تکرش.
محمد اشرف صاحب ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که تاسو په دې برخه کې یو څو خبرې وکړئ چې د توپیری چلند چې د ښځو سره کیږي د دغه د منځوړلو لپاره طالبانو ته آیا هلې ځلې په کار دي چې دوی نور لاس په کار سي او دغه توپیری چلندونه چې د ښځو پر ضد باندې کیږي دغه د منځه ولاړ سي؟
مننه خور جان، تاسو خیو جان مننه چې ډېرې ښایسته موضوعګانې زموږ د ولسي خلکو دپاره ټاکي چې راسم موضوع ته. ماشاءالله بس ستاسې د راډیو ډېر مینهوال شته، خو هغه کسان ته به زه د سپلنډو سلام وایم لکه لالا لیونی چې توخي صاحب و سره په څنګ کې احمد کنداری عبدالحد اقل ته سلامونه وایم. او خورې چې موضوع ته راسمه په لنډو یوه پوښتنه درڅخه کوم چې هغه یوازې زما غوښتنه هم نه ده، د ډیرو اورېدونکو دغه نظر یا غوښتنه ده چې هغه خبرونه تاسې د ورځې د جمعې د ورځې او د چهارشنبې د ورځې خبرونه چې په ژوندۍ بڼه وه د ټال او ټال خبرونه اوس نشته. نو ماته ډېرو وړونو دا خواهش وکړي که چېرې د دغې خبرونې معلومات موږ ته وسي چې دا ولې اوس نشته نشرات یې. زموږ غوښتنه دغه ده چې بېرته هغه لړۍ روانه شي د همکارانو یا د مشرتابه څخه دا خواهش لرم چې بیرته دغه ترتیب برابر شي.
محمد اشرف صاحب، دغه خپرونه ستاسې هدف دا دی چې په ژوندۍ بڼه باندې اوس نسته که تکراري نسته؟
بالکل تکراري، خو نو موږ کله کله اورو هغه واتساپي و هغه خپرونې دغه په ژوندۍ بڼه باندې چې د جمعې د ورځې او د چهارشنبې په ورځ باندې زموږ ډېری ملګرو د دې دغه وړاندې کور سره خپل د زړه معلوماتونه شریکول د ورځې معلوماتونه. نو ډېری وړونه موږ ته زنګونه وایي چې د دغه خپرونې معلومات موږ ته وکړه چې بېرته په ژوندۍ بڼه هغه دوې ورځې بېرته خپل لړۍ پیل
کړي
چې بېرته دغه جریان
ډېره مننه. محمد اشرف صاحب، د جمعې او چهارشنبې د ورځې د تال او ټال خپرونې په اړه باندې به تاسو ته حتما معلومات درکو او دغه باید ووایم چې زموږ همکاران به دغه خپرونه لکه څنګه چې تاسو ته مخکې وړاندې کړې ده په هماغه توګه باندې دغه خپرونې ته دوام ورکوي چې تاسو یې واورئ او مینهوال یې بیا هم ورته زنګونه ووایي او د خپلې خوښې سندرې په دغه خپرونه کې واورئ. اوس هم اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بستی اوري. یو بل اوریدونکو هم را سره دی، دوی به هم را واخلو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بله که تاسو ته زموږ غږ درځي خبرې کولای شئ. بله اوس تاسو غږ اوس موږ ته راځي، که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای مو زنګ والی دی.
مننه له تاسو مخه تاسو سلام ټول اوریدونکو ته دې له سره وزړ وایي چې درځه کنه نیم دې نو له سوشل ورسول.
ډیر مننه چې تاسو زنګ راوالی دی. که تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه باندې کوم څه ویل غواړئ مهرباني او کومه پوښتنه وي زه به ستاسو څخه پوښتنه وکړم. په دې توګه باندې کې داسې خبرې پیل کړو، ستاسو سره چې آیا فکر کوئ چې د ښځو سره چې کوم توپیری چلند کیږي د ځینو ښځو او فعالانو په وینا، ستاسو په نظر باندې دغه د هوارولو دپاره د طالبانو حکومت باید هلې ځلې پیل کړي؟ څومره ضرور دی چې طالبان د ښځو غوښتنې یا د
جمهوریت باید خلک ټول جاهل سوای یو دغه سایت وای دغه سرت او دغه کم توپیر د سایت سوای جنسیتی چې شو سوای په سایت کې څه بوله
شه دا کوم سم د ډیر مننه موږ به تاسو د دغه پښتنې جواب درته وایو اتمن زبر د خپل ملمنو څخه هم تاسو د دغه سرګندونو په اړه باندې پښتنه وکم چې تاسو په نظر باندې تاسو ویل چې د شذو حقونه نه دی ورڅخه اخیستل سي یوازې شونځي باندې اوس به ورسو یو بل وريدونکو ته مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم علی بشیر څنګه ده خیریا
و علیکم سلام شغله کتا خپل نوم یاد کړو د کوم ځای مو زنګ راو علی دی
یا خپل کندری در سره هم د علمون ولا تمام د شکر په کوته الله یو نیته هغه وجه صدقات ګلون او ردونکو تاسو مېرمنو ته سلامونه وایم خو دې جوړ ورته
کندری سیب ډیر مننه خدای دې وکړي چې تاسو هم شیاست کندری سیب تاسو په نظر باندې څومره مهمه ده چې طالبان د شذو هغه ستونزې چې دوی یادوي په ورځنی ژوند کې هغه ور حل کړي او د دوی سره خبرو ته زمينه برابر کړي
نو هغه ستونزې صدقه ده چې مکتبونه او پانتونونه لکه مقصد نو ستونزې خو ډیر سي وي ولا چې اکثر خبره سي ډیر ځانون زول لاړلم ریشول سوالی تعالی ته بازار کې سر می جوړ وی نو هغه نه یت مو چې مال درم لر نه کرا جوړ ک طالبان مصطفی د دین دی خدای چې مقصد د سنته مسجدونه لګول دي
ش او استاد په نظر باندې څومره مهمه ده چې طالبان د افغانانو غشتنی ومني د دوی سرکښینی او دوی ته دغه زمينه برابر کړي چې حد اقل د خلکو خبره تر دوی پورې ورسیږي
دوی باید خپل افغانانو خپل افغانستان خلکو خبره ومني باید دوی داسې ونه کړي خپل پر سر باندې زور وکړي دوی خو دغه خلکو په دغه باندې راپورته شوي دي دغه خلکو په همکاري باندې دوی دا واک سره چې دوی دا دوی ته په موته نه رسېدلي
ښه ډېره مننه کندرۍ بلې بلې مهرباني
بله خبره کلمه محمد اشرف کا کوچ وویل جیره اورېدونکي الله لاله ونه یو نور اورېدونکي تاسو خبرونه جې مینه والي دغه د بولس په جوړه ټال او ټال خبرونه په ژوندې باندې کې دا د څلور پنځه ورځې د خبرونه تکراری پرله پسې دا په ژوندې باندې کې چې موږ تماس نیسو د ډیره وخت د واټ لاس کال کې موږ دا شاوریدونکو په پنځه لس شپږ کال کې
ډیر مننه کندارای سیب اتمن دغه خبره به موږ تر د هغه کسانو چې د خبرونه جوړوي تر هغه پر بیور سو سلامت وسې او مننه چې زنګ مرو علي وو اغلی خورم تاسو خبر پښتنه وکم تاسو موږ دغه اوریدونکو خبره واوریدل دوول چې د شذو د حقونو په برخه کې دوی په هیڅ فرق باندې نه پوهیږي چې څه خبره سوي ده یعنی دوی حتی په دا خبر نه و چې د شذو په ژوند کې څومره تغیر غلی دی فکر کوم چې اغلی خورم قطه سوی د زموږ له سټوډیو څخه موږ به دوی بیرته راوخلو او د سټوډیو سره به دوی تماس قائم کړو او ریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه او ریده ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده په دې خبرونه کې لکه تاسو ته چې ما مخکې ویل چې د تیر سیشن به پورز د جولای په 13 نیټه د امریکا د کانګرس بشري حقوقو کمیسون د افغان شوزو د وضعیت په اړه یو غونډه جوړه کړه او په دې غونډه کې نګډونوالو غوښتنه وکړه چې د جنسیت پر اساس باید توپیری چلن یا جنسیتی اپارتاید پر رسمیت و پیجندل سی او پا دی برخه که موش تاسته راپور هم خپور کرد چی پا دغه راپور که تاسی واوری دل چی د بشری حقونو د مدافعانو پا وینا بان جنسیتی اپارتاید پا دی معنا دی چی د ځینو هیوادونو حاکمان د تولینی د یوی ځانګړي طبقه پر بلاندی د رنگ پوست یا د وګړو د جنسیت پر اساس له هغوی سره سیستماتیک چلند کوي او په دغه سیستماتیک چلند کې د طالبانو نوم راپورته کیږي چې د شذو پر ضد باندې ځینی داسې اوامر صادر کړي دي چې د هغوی ژوند متضرر کړي دي اوس هم اغلی خورم لمر سره بیرته وصل شوی دا اغلی خورم ستاسو خزمه پښتنه دغه و چې موږ یو اوریدونکو ویل چې د هیڅ احساس نه کوي چې د شذو په ژوند کې کوم تغیر راغلی وي یا د دوی په حقونو کې کوم فرق رامسته شوی وي دا ویل چې یوازې شونځي باندې او بل کومه خبره دنه ده هیڅ کړي دغه د دوغ خبرون دلار چې شذي هغه موارد یادوي چې د دوی پر ژوند باندې تاثیر سوي دي د طالبان د ځینی پالیسي تاسو دغه اوریدونکو ته څه ویل غواړي په دې برخه کې
مننه ملاله جان اول خو سلامونه ورته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې جوړ او روغ وي او دا فکر کوم چې دا زموږ غرور به وي دی یا نه پوهیږم چې دا به چیرته اوسیږي او دا به څنګه احساس لري آیا دا په کور کې مور لري خور لري میرمن لري لور لري او کنه د دې نه موږ نه خبره یو
او دا څنګه تاسو احساس کوي چې د ښځو د انجنونو د حق نه دی اخیستل شوی؟ دلته لکه مخکې زموږ درنې مېلمانې وفرمایل چې تنها زموږ مشکل د مکتب او د پوهنتون نه دی، دلته موږ ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان یو. لکه دوی چې غیر د دې نه چې مکتب دروازه ورباندې تړل شوې ده نور مشکل نه لري، موږ نشو کولای چې یوازې چیرته سفر ولرو هغه که په اساس د هر مجبوریت وي. حتی اوس چې کله یعنی پخوا څوک بچه ناروغ شول، اسانترینه وسیله چې چیرته به یعنی نږدې کشفخانه کلینیک دی ته به ورغلل، البته نجونې ښځې هلته به یې تداوي کېدله. اوس چې هغو سره محرم نه وي حتی دوي نه کېږي، وي ته ورشه هغه په ډېر بد وضعیت کې وي، د هغو کور کې به څوک نه وي، هغه به پلار نه لري. لکه زموږ درنې مېلمنه چې وفرمایل دلته یعنی د وختونو وختونو نه جنګ دی، نو د جنګ سره لاس او ګریوان وي. داسې کورنۍ شته چې هغو کې اصلا نارینه نشته، نه ورور لري، نه پلار لري، نه تره لري، نه ماما لري، هیڅوک نه لري. هغه همداسې یعنی تنها پاتې دي، نو هغه باید په خپل کور کې کښېني، خپل ژوند د لاسه ورکړي، حتی نشي کولی چې شفخانې ته واچي، د خپل ځان درملنه وکړي. دا یوه موضوع. بله موضوع چې یوه ښځه یوه جنۍ نشي کولی چې تفریح ته لاړ شي، تفریحګاه یې ټولې ښځې پر مخ بندې کړي دي، حتی د خپل فامیل سره نشي تلی. دا زه په خپله یعنی د خپل ځان بیان درته کوم چې زه دلته په کابل کې یم، زه د خپلې کورنۍ سره نشم تلی. زه پغمان قرغې د ځان ته تفریح ته زه لاړ شم، باوجود خپلې کورنۍ سره. نو نور تعویز څنګه وي؟ نور حق اخیستل څنګه وي چې زه خپلې کورنۍ سره نشم تللی تفریح ته؟ او بل دا چې تعلیم حق یې ترې اخیستی دی، ازادۍ حق یې ترې اخیستی دی، نو موږ نشو کولی حتی چې درملنه دپاره موږ تنها چېرته ولاړ شو، موږ د کوره نشو وتلی، موږ حق د خبرې نه لرو. یعنې ښځې جنۍ ته په داسې سترګه ګوري، باور وکړه چې کله داسې ته روان وي نو ځان ته حیران پاتې کېږي چې زه څنګه یو موجود یمه چې ما ته په دومره حقارت په سترګه کتل کېږي، او ته به چې زه په څومره ډار به تا سره وي. زه د خپله شخصا ځان درته یادم، زه چې کله د کور نه وځم د باندې چې ما ته څنګه کتل کېږي، یعنی د دوی خلکو د طرف نه داسې رقم حس ما ته کېږي چې یعنی زه باید خپل ځان د منځه یوسم، زه څنګه موجود یم چې زه د هېڅ حق نه لرم، زه دومره بده یم چې په دې جامعه کې زه حق نه لرم، زه حق د ګشت ګزار نه لرم، زه حق د تحصیل نه لرم، زه حق د خپلې درملنې نه لرم. نو الله پاک زه څنګه خلق کړی یم؟ باور وکړه چې داسې ډېرې موضوعګانې شته چې یعنی دومره په اعصابو باندې یو چا فشار شي چې هغو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. یعنی هغه دو ته واده شو چې باید زه د خپل ژوند نور ختم کړم، ځکه په دې جامعه کې ما ته نور د ژوند کولو ځای نشته. نو دا زموږ ورور چې وایي چې حق ترې نه دی اخیستل شوی، زه دې ته حیرانه پاتې کوم چې د حق اخیستل دوی څه ته وایي. حتی ته نشې کولی چې په راحته ته د خپل نفس واخلې، نو ته نشې کولی چې یو لباس ته په خپله خوښه واغوندې. په حجاب کې هم حجاب باید دا فلانه حجابي داسې د حجاب حجاب دی. او دلته په افغانستان کې چې ډېر وختونو نه د حجاب مراعت کېږي، شکر اسلامي ملک دی، او دوی به دا یعنی چې ته وایې چې محرم، ته زما محرم یې چې ته ما د سړک په سر دروې، ما ته وایې چې ستا حجاب داسې دی، ستا پوړنی داسې دی، ستا بوټونه داسې دي، ستا دستکول، ته زما څه یې؟ ته زما محرم یې چې ته یې مانه ده پوښتنه، ته مې خاوند یې، ته مې ورور یې، ته مې پلار یې. او دوی چې وایي چې محرم، د محرم خبره دوی ته ډېره مهمه ده. کله چې تاسو د ښځې نجونې زندان ته بیایې، پلار یې ورسره زندان کوي، ورور یې، خاوند یې، د دوی ښځو سره چې اوس هم په زندانونو کې شتون لري، دوی سره محرم شته؟ دوی سره ورور شته، خاوند یې شته، پلار یې شته؟ نه. نو حق اخیستل زه نه پوهېږم چې حق چې شته وایي.
ښه، مننه اغلی خورم، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، د ازادي راډیو نور بستی خپرونه روانه ده. زموږ د خپرونې بل میلمنه اغلی زاهده فیضان هم له سټوډیو سره وصل شوې ده. اغلی فیضان، تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وستي په خپرونه کې د ګډون لپاره. ستاسو څخه به زه پوښتنه وکړم چې څه باید وسي چې د ښځو ستونزې حل سي په افغانستان کې، یا حد اقل هغه کچه راټیټه سي د ستونزو؟
ملالې خورې، ډیر زیات مننه تاسو ته او ستاسو د طریق اوریدونکو ته، او درنې قدرمنې میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې روغ جوړ صحت سره اوسئ. گران خوری البته دا خو بهترین معلوم دی چې ښځو ته الله پاک په قرآن کې حق ورکړی دی، حقوق ورکړی دی. نو واضح ده ول چې افغانستان یو اسلامي ملک دی، او بیا په دې کې مجاهدین دي، اسلامي امارت ځان ته یو څه وایي چې د ښځو حقوق او د یعنی ټول هغه اسلامي حقوق موږ برآورده کوو، او د دې دغه ادعا ده. نو په دې کې زه وایم چې اسلام قرآن او حدیث ته باید هماغه کار وشي. ښځې باندې تعلیم منع نه دی، ول چې ښځه باندې نارینه او ښځه باندې یو شانتي علم فرض دی. ښځه په خپله خوښه واده کولی شي، د جنۍ په رضاعت باندې باید جنۍ ورکړل شي. داسې نه چې یو څوارلس کرن لور په ډېرو پیسو باندې ورکړي. نن سبا کې چې دا لورګانې د کوڅو په سر او په لرو پرتو سیمو کې د پیسو په بدیل کې خرڅوي، باید دغه کار ونه شي. دې دپاره یو ښه میکانیزم ورته جوړ شي، آګاهي عمه جوړ شي، اسلامي خپرونه دې جوړ شي چې د اسلام د نظره ښځو حقوق واخیستل شي. او بل په دې نه کېږي چې د سر چوک کې ما ودرې ما ته وایي چې ته حجاب ولې نه په سرې، محرم دې څه شو؟ افغانستان څلور پنځه لسی سو ځپلې افغانستان دی، ټول کونډې دي، یتیمان دي، بورې دي، بې وروره، بې موره، بې پلاره خویندې دي. اکثریت ښځې د کور نه ناور دي، د کور نه پقه خرچه ور په غاړه ده، مجبوره ده چې افغان مېرمنه کار وکړي. چې کار ونه کړي هغې ته ډوډۍ مړۍ څوک ورکوي؟ باید دې لپاره اسلامي امارت جدي پاملرنه وکړي او جدي ګام ورته پورته کړي، تر څو هغه تحصیل یافته ښځو دپاره زمینه سازي د کار وکړي، د اسلام په چوکاټ کې هغه ښځو دپاره، هغه نجونو دپاره د تعلیم زمینه ورته مساعد کړي، د مکتب دروازې ور باندې را خلاصې کړي. یعنی افغانستان مېرمنې یعنی نارینه دي که ښځینه دي، باید د دوی لپاره علمی زمینه سازی ورته وشي. خصوصا دغه درې کال کې چې شل کاله مخکې تلی افغانستان، نن بیرته دېرش پنځه ویشت کاله وروسته را پاتې دی. ولې چې زمونږ درې کاله درې نیم کاله زمونږ خویندې د پوهنتونونو نه په کور ناستې، د مکاتبو نه په کور ناستې. نو دې دپاره مونږ څه ویلي، مونږ څنګه ویلی شو چې زمونږ حق یعنی حقوق ادا شوی دی، زمونږ حق باندې خپې نه خوستل کېږي، یعنی د ښځو چې څه حق دی هغه ټول پوره شوی دی. دا به هیڅکله په دې باره کې سترګې پټې نه کړو.
مننه ډیره اغلی فیضان، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی پوپلزی، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. طالبان وایي چې د نجونو د زده کړو او کار موضوع د افغانانو کورنۍ موضوع ده، خو په ورته وخت کې طالبان په خپله د افغانانو همدغه غوښتنه بیا نه مني. ستاسو په نظر باندې طالبان څه په کار ده دوی ته چې دغه د کورنۍ موضوع چې دوی یې بولي دا حل کړي او د افغانانو غوښتنې ومني؟
بالکل، دا زمانم چې دا د افغانانو د کور دننه موضوع ده، خو چې د کور دننه موضوع ده باید د کور دننه حل شي. کلونه وشول شپې ورځې تېرېږي، افغانان دغه ټول چیغې ورته وهي چې تاسې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړئ، د ښځو حقوق ورکړئ. خو دوی چېرته غوږ ورته نیسي؟ چېرته په کور دننه د خپلو وطنوالو غږ اورېدلی، دوی ته یې ځواب ویلی دی، دوی سره خبرې کړي، دوی ته قناعت ورکړی دی؟ دوی حداقل دومره تر ننه پورې نه دي کړي چې ولې پوهنتونونه بند کړي، ولې ښځو حقوق ترې اخیستي دي. بهانه دا ده چې نن به خلاصېږي او سبا به خلاصېږي. امرسانی ده، دا امرسانی نه پوهېږم چې دا امرسانی به تر کله پورې ادامه لري، تر قیامت تر ورځې پورې او یا تر کله. پوښتنه دلته خدای داسې یو سم دلیل سم واضح جواب چاته نه ورکوي. هر یو نه چې پوښتنه کوي بس ځان به تېروي، که رسنۍ ترې پوښتنه کوي، که عادي اشخاص ترې پوښتنه کوي، که د طالبانو سره څوک شخصي ملګرتیا یې لري، له لوړپوړو چارواکو سره یې دا مازمي اورېدلي دي چې پوښتنه ترې کوي، دوی همداسې ځان تېروي، وایي چې خدای مهربانه ده، خلاص به شي، وبه شي، موږ هم مخالف نه یو. خو کله چې ګورې هېڅ هم نشته، هېڅ معلومېږي نه. زه دا منم چې دا د کور دننه موضوع ده، باید د کور دننه حل هم شي. خو چې حل شي، چې نه حل کېږي، نو بیا مجبوره چې ته به کله چې په کور کې یوه موضوع حل نه شي، ته مجبوره شې غږ دې اوچت شي دولت ته، چې په دولت باندې حل نه شي کنه په هېواد دننه کې هغه موضوع نه حل کېږي، مجبوره چې نړیوالو ته غږ وکړي، نړۍ نه مرسته وغواړي. نو دا داسې یو موضوع نه ده چې یوه موضوع دي په ټوله کې مکمل د ښځو حقوق ترې اخیستل شوي دي، دوی ټول حقوق یې محوه شوي دي، هر څه ترینښت چې ودی بيخي لکه هغه یو مرغنه چې وزارې هر څه پیږي او تیاره کوټه کې واچي د څه حالت وشداسي یو حالت ترسې نه لای نو زما منما باید چې کو د نه نه هل کی موږ هم امیدوارې چې دوی د مشتون زتا وګونی شي حل کړي اوس هم لا وخت ده د دې تاسو هم څه چې څنګه نړیوال نمبر څو وړي یا نړۍ په دې کې مداخله وکړي باید چې دې په کو د نه نه هل کی باید چې خلک ورته چې سي ټول هی وځول وي ټول هی وځول خلک غږ پته کی خو ما مخکې هم وویل له بده مرغه یوازې دولت په جنسي اپارتاید یا توپیر چلن نه دی اخته زموږ د ټولنې ډېر وګړي هم د جنسیتي توپیر باندې اخته دي او په جمهوریت کې خو د دولت له لوري نه کوم بدلیز نه و موږ لیدل چې په ولایتو کې هیڅ ستونزه هم نه وه چې په دغه بندیزونه او دغه ښځې لاندې د جنسیتي توپیر سره ډېرې مخ وي نو مشکل هم دلته د ستونزه دا ده چې ټولنه هم په جنسیتي توپیر یا اپارتاید باندې اخته ده
مننه ډیره اغلی پوپلزی اغلی جنت تاسو څخه به بل پښتنه وکم زما پښتنه تاسو څخه دی وی شځي په توګه چې یوازې په دې خاطر چې ته و شځي بشپړ انسان نه ګڼه کیږي څه باید وسی چې د شذو انساني کرامت ته احترام کشي شو دلسی بله اغلی جنت که تاسو زما ژغ درځي تاسو کولای شئ چې خبري وکړي بله تاسو زما ژغ درځي اغلی جنت فکر کوم چې د دوی رابطه له مور سره قطع سوې ده زه به اغلی فیضان هم دغه پښتنه ستاسو څخه وکم تاسو په نظر باندې یوازې په دې خاطر باندې چې موږ او تاسو یا کومه بله ښځه چې دا ښځه ده له دې سره د بشپړ انسان په توګه باندې چلند نه کیږي دغه څومره ځورونکی دي او ستاسو په نظر باندې څه په کار ده چې د ښځو انساني کرامت ته درناوی وسي
ملاله خوري البته خزه کرامت درناوی د خپل الله پاک په قران کې ذکر کړی دی دا مهم نه دی چې یو انسان وای چې خزه ته مونږ درناوی ولر کچرته اسلامي هواد دی او دا کور دی علما او دی نه نمارت اسلامي مسلط دی نو د خزه حق ته باید درناوی وکړي خزه یو مور ده خزه خور ده خزه لور ده یعنی درې ځله نبی علی اسلام یو ورځ صحابیور نه پوښتنه وکړه چې دغه فما باندې چا حق ډېر دی هغې ویلې د مور بیا ویل د مور بیا هم ویلې اخره کې د پلار ورته وویله چې د پلار یو حق دی د مور درې حق دی نو د ښځې کرامت ته چې کله قایل نه شي هغه هغې هېواد ته اسلامي هېواد هم نه شو ویلی نو باید کله چې تعلیم نه وی کله چې سیوات نه وی کله چې دلته دغه نه یا مخه مطالعه اسلامي مطالعه او عصري مطالعه پرمختګونه نه نو کله خزه پر درناوی کتل کیږي موجوده حاکم نظام باید دې جواب ورکړي چې موږ ولې خزه ته درناوی نه لرو ولې د خزو کرامت ته قائل نه یو ول چې اسلامي هیواد دی افغانستان اسلامي هیواد دی بیا دلته مجاهدین دی امارت اسلامي په دې باندې دغه دی چې یعنی موږ د خزو کرامت ته قائل یو علم په خزو نارینه باندې یو شانتي فرض دی په خاطر چې دلته کوهاوی منځ راشي او د خزو کرامت ته قائل شي په یو ټولنه کې چې جهل وي او جهالت وي علمیت پکې نه وي موږ مخکې له پښتني سیمه کې په افغانستان کې زیاتره د انجونو پیدا کېدل آر ګڼل کېږي یو کور کې چې دوه درې انجونې ورکې کوي دی وایي هر ورځ لورګانې راوړي نور خو څه کار نشته دی یعنې دونه پسپکه کتل که چېرته دلته ښه علمیت او ښه مطالعه ولري ښه دغه ولري نو هېڅکله د ښځې ته بې احترامي نه قایل کېږي دا بیا هم ضعف د تعلیم دی که چېرته موږ علمیت او تعلیم او سواد کچه لوړه شي او د اسلام له نظره ښه آګاهي ورکړل شو نو انشاءالله د ښځو کرامت ته به قایل کېږي نو که چېرته همدغسې تورتم کې پاتې شو همیشه به ښځه ځپل کېږي ښځه رټل کېږي ښځه خرڅول کېږي ښځې نه د هر رقم دغه نه استفاده کېږي د یو یو لاس اله د ښځه چې ترې استفاده کېږي د پلار په کور کې پلار یې د پیسو په بدل کې ورکوي د خاوند په کور کې د پیسو په بدل یې اخیستی دی بچي ورته راوړي او تعلیم او سواد او تحصیل یې نشته دی
ډیره مننه اغلی فیضان. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو نور بس خبرمان مو واوریدل. د خپل ملمنو اغلی زهرا جنت، اغلی لطیفه خورم، اغلی شبانه پوپلزی او اغلی زاهد فیضان څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.